السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د نومبر 11 نیټه ده زه فرخنده صدمو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې په اسلام آباد کې کیدونکې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډې سره سره پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم معلومات ترکو او له تاسو سره به هم ستاسو د سیمې پر تازه حالاتو خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده او د افغانانو په شمول په سلګونو کډوالو د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې بل شپه هم تیره کړې ده د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي په دې غونډه کې د امریکا چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 10 په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي تمدا په دغه غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر موضوع د ښځو د حقوقو پر موضوع له دې سره سره پر دې هم بحث وشي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان څنګه له بشري ناورین نه بچ پاتې کړل شي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون ماخام د خپل شل کسیزه وفد سره اسلام آباد ته رسیدلې دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی پاکستان لا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپل درې ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال د دوه اړخیزو مسلو اقتصاد د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتولو د هوایی او ځمکنیو لارو د خلکو د تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي د طالبانو د بهرنیو چارو رتویان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پلاوی په جوړښت کې پر خاغلی متکی سربیره د مالی او سوداګری وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم شامل دي د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودی د نومبر په 10 په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د نن کیدونکې د پارلمان ګډه غونډې ځنډولې ده دا غونډه د ولسمشر عارف الوی په امر راغوښتل شوې چې پکې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو خو فواد چودري ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسوده بحث وکړي په دغو اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنايي ماشینونو کارول هم شامل دي او مخالف سیاسي ګوندونه وايي د پاکستان په سیر ملک کې چې خلک د بجلی د نشټوالي سره مخامخ دي نو د انتخاباتو لپاره د برېښنايي ماشینونو کارول هیڅ عمل وړ وړاندیز نه دی د پارلمان د ګډې غونډې د ځنډولو پر حکومتي فیصله پوزیشن ګوندونو سخت تنقید هم کړی دی خو حکومت وايي ډېر زر به په دې اړه د ګډې غونډې نیټه اعلان کړي تاسو مشال رادیو ته غوږی په سلګونو کډوالو د بیلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولینډ ترمنس پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو ترشا یو بل شپه هم تیر کړه ځکه چې برسلز د مینسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړ او د بیلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید بریث په رامنځته کولو تورن کړ په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشیل بشلیټ د اروپایي اتحادیې پر پوله د بشري بحران په اړه اندېښنه خودلی کوم چې هغه د نس غملو وړ بلل دا پولندي رسنیو د نومبر په 10 ویلي چې په بیلاروس کې خطو د منځنی ختیز افغانستان او افریقا شاوخوا 200 کډوالو یو ورځ مخکې له پولی نه د تیرېدو هڅه کړې وو د دې باوجود چې دغه ته په زرګونه پولندي پولیساتون کې د شاوخوا 60 کسانو دوی میډلې لانی مشپې ورسته پر پولا د تیرېدو هڅه کړې ده او بل خبردار چې د اوم شلوریس نړیوال کرکټ کپ دویم سیمی فائنل لوبا نن په دوبی کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي دا میچ په د پیښور په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي دا تر دې دمه د مشال رادیو خبرونه
اسلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان نه علاوه د امریکا، روس او چین استازي ګډون کوي او د افغانستان په حالاتو، هلته د امنیتي او اقتصادي وضعیت سره سره به پکې پر یو شمېر نورو مهمو مسلو هم خبرې کیږي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم ورته وینا کوي. دا وخت له موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه معلومات لري؟
ډېره مننه ستاسو. معلومات خو دا دي چې یو خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بیانیم ده، دا نننۍ غونډه چې دا د ټرایکا پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي، او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي دا به بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متقی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی سره ویني. او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستاني چارواکي نه چې هغه په خپله په دې غونډه کې ګډون هم کوي، دا هغه نه پوښتنه کړې وه چې ایجنډا څه ده او کوم پکې مهم شیان دي. یو خو دې دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د دې غونډې اکثر کیږي، او تیره غونډه هم اکتوبر کې په ماسکو کې شوې وه، په هغه کې امریکا خو ګډون نه و کړی، لیکن هغه بیا هم غونډه شوې وه. نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندي یو حکومت دی، اداره دی، په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي. نو یو خدا موضوع ده چې په دې به هم نن خبره کوي. او دویم د انساني حقوقو خبره ده، او بیا په ځانګړي توګه باندې د ښځو حقونه، د هغې په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوې ده. او دریم بیا مهمه دا هم ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې شي، ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی، ځینې بندیزونه په هم. نو دا دویم دی کې مهم دا دی چې د امریکا سیاسي غونډه کې شرکت نه کړی د اکتوبر کې چې په مسکو کې شوې وه. نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استازی دی ټام ویسټ، هغه په دې غونډه کې دلته ویل شوي چې هغه ګډون کوي. نو امریکا به دا پاکستاني چارواکي مشال ریډیو ته دلته اسلام آباد کې وویل چې دی به غواړي چې د چین، روس او د پاکستان د موجوده حالاتو باندې د دوی څه دریز او څه موقف دی، او دی دا خبره هم کوي چې د امریکا به دا طالبانو د دې خارجه وزیر نه هم ووري چې دا غوی په دریس کې آیا په دې مسلو باندې څه نرمي شته نشته. نو بهرحال چې کله غونډه نن وشي او خبرې پکې وشي نو بیا به نور راشي، لیکن دا فورم مهم ځکه دی چې په دې کې د پاکستان او روس او چین طالبانو سره ډېر ښې اړیکې رابطې پاتې شوي دي او تګ راتګ هم ډېر زیات شوی دی.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم هلته په اسلام آباد کې دی. آیا هغه یا د طالبانو کوم بل چارواکی به په دې ټرایکا پلس غونډه کې ګډون کوي؟
اسې خو امیر خان متقی چې کله تیر ورځ راغی پاکستان ته په دریو ځلي سفر سره دی، چې هغه دواړخیز سفر دی، شل هغه سره په دې سفر کې نور غړي دي، وزیران پکې، د مالیې وزیر هم پکې دی، صنعت وزیر هم پکې دی. خو دلته ویل شوي دي چې د ټرایکا پلس چې کوم د افغانستان لپاره ځانګړي استازو په سطح باندې دا غونډه کیږي، نو دوی به بیا امیر خان متقی سره غونډه کوي، هغه سره به ویني. دا دلته تعین شوې ده د پاکستان د چارواکو لخوا. د خارجه وزارت په بیان کې د ټرایکا پلس ذکر شوی دی، لیکن دا نه دی ویل شوی چې دوی به امیر خان متقی سره ویني، لیکن پاکستاني چارواکي دا وایي چې د سفر هم دې غونډې سره ذکر شي. په یو وخت باندې ترتیب شوی و چې د دې ګډون کوونکي د افغانستان د حکومت، د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره دوی ویني. نو هغه سره غونډه بالکل شته، او دا خو دلته پاکستاني چارواکو تایید کړی چې دا ګډون کوونکي به هغه سره بیا ویني.
او طاهر خان صاحب، تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلې. کړه پرون په نوی ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوه، نن په اسلام آباد کې دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونه ګډون کوي، نو د افغانستان لپاره دا څومره مهمه دي؟
افغانستان لپاره مهمه ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان یو مشکل اقتصادي لحاظ سره هم امنیتي هم مشکلات ډېر زیات شو. او د داعش خطر طالبان خو د سره اتفاق نه کیږي داعش یو لوی خطر دی لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست کابل د کنټرول نه وروسته داعش کې حمله کړې دي بیا په کندوز کې بیا په جنوب کې چېرته داعش ته ماضي کې وو نه لیکن په کندهار کې داعش حمله وشو نو یو سیکورټي مسله ده اقتصادي مسله ده بیا دا د ټول شمول خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پېژندو خبره لا په ایجنډا د دې هېوادونو نشته او د نور هېوادونو نشته البته پاکستان بیا طالب اسادو ته اجازه ورکړل چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکن هغه په کنټرول کې واخلي او پرون د افغانستان چې کوم استازی دی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته مورغلی و چې کله د افغان پلاوی راته نو مهم خو ځکه دی چې رسمیت خو نشته هغه مسله دومره ګمان نه کوم چې زر به هغې باندې یو هېواد راضي شي پاکستان باوجود پاکستان سره سره هم لیکن د دنیا دپاره یو مشکل دام دی چې هغوی افغانستان داسې پرېښودید نه شي او تاسو وګورئ امریکا هم په خپله باندې ویلي دي چې دویم پړاو هم په قطر کې کېدونکي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ چې طالبانو هر کلیم کړی دی نو طالبان هم په دې باندې پوه دي چې د نړۍ هغې ته لکه ضرورت دی هغې هم ضرورت لري نړۍ ته او دنیا به نه غواړي چې په داسې حالت کې افغانستان پرېږدي نو ځکه دا غونډې هم په دې بنیاد باندې کېږي او نن کېدی شي د افغانستان د اوسني ادارې چې کوم سرفرست وزیر دی خارجه هغه کېدی شي خپل مسلې ځکه خو مالی وزیر هم په دې سفر کې موجود دی صنعت وزیر هم پکې دی نور هم پکې مهم کسان دي نو افغانستان د موجوده واکمن چې دي خپل خپل دریځونه هم دوی سره شریکوي نو دنیا لپاره یو ډېر مشکل حالت چې څنګه افغانستان له دې مشکلاتو نه بچ کړو ځکه هر رپورټ چې نن سبا راځي نو د اقتصادي نظام په اړه خبره کوي چې هغه هم یو مشکل سره مخامخ دی سیکورټي مسله اوس هغه هم زیاته شوې ده نور هم لکه تنخواګانو ډېرې مسلې دي نو دنیا نشي پرېښودی افغانستان باوجود د دې چې رسمیت پېژندو مسله ګمان نه کوم چې هغه به ډېر زیات حل شي ځکه طالبانو نه چې کومې غوښتنې کېږي د طالبانو جواب ورته هغې مثبت نه راځي څنګه چې دنیا ته توقع کوي که ترایک پلس خبره وکړو ترایک پلس چې هم په دې کال کې په مارچ کې شوی و غونډه په ماسکو کې له طالبان حکومت نه و جوړ شوی هغه وخت کې مخالفت شوی چې اسلامي امارت به نه بحال کېږي په اعلامیه کې دا لیکلی شوی دي تیر کال ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قرارداد موجود دی پریکړلیک موجود دی چې په هغې کې مروي د اسلامي امارت د بحالۍ مخالفت کړو طالبانو بحال کړ طالبان خپل امیر امیر المؤمنین اعلان کړ نو طالبان رب هم قتل دنیا افغانستان نه پرېږدي او رابطه ورسره ساتل غواړي امداد کول غواړي نو طالبان هم باید بیا مجبور وي چې هغې هم ځینې شیان د دنیا ومني
سمه ده ډیره مننه طاهر خان صاحب اوریدونکو دا د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډې په اړه تفصیل درکولو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په نومبر پر 11 راغوښتل شوی د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده دا غونډه د ولسمشر ډاکټر عارف الوی په حکم نامه راغوښتل شوه چې پکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو پرون د نومبر پر 11 وزیر اعظم د خپلو اتحادیانو د تحریک انصاف ګوند پارلمان غړو ته په دغه غونډه کې د ګډون کولو وینا کړې وه خو له دغې وروسته د اطلاعاتو او افاقي وزیر فواد چودري اعلان وکړ چې ګډه غونډه ځنډول شوې ده ځکه چې انتخاباتي اصلاحات په راتلونکي وخت کې د هیواد جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره ضروري دي او دوی هڅه کوي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو له غړو سره په دې اړه خبرې وکړي نور تفصیل له ګوهر مسجد نه
د تحریک انصاف حکومت لخوا د نومبر په 11مه راغوښتل شوی د پارلمان ګډه غونډه وځنډول شوه. دا غونډه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په حکمنامې باندې راغوښتل شوې وه. په دې غونډې کې د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د طرف نه جاری کړي شوی صدارتي آرډیننسز باندې بحث کېدو او هغه آرډیننس د ګډې غونډې نه منظورول. د نومبر په 11مه نېټه وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې شریکه اتحادي ګوندونو ته زهرانه یعنی د ورځې ډوډۍ اهتمام کړی و چې په هغې کې عمران خان ورته وویل چې اپوزیشن ګوندونو کې کرپټ خلک موجود دي. دوی نه غواړي چې په ملک کې قانوني او انتخابي اصلاحات وشي. دوی زیاته کړه چې د اکتوبر په 11مه نېټه د پارلمان په ګډه غونډه کې به په داسې توګه ګډون وکړي لکه چې څنګه په جهاد کې ګډون کیږي. دوی یعنی د اپوزیشن ګوندونه نه غواړي چې په ملک کې فری او فیر انتخابات وي ځکه چې په هغې انتخاباتو کې به د پیسو استعمال بیا نشي کېدی. او په دې بنیاد باندې زه غواړم چې کومه د پارلمان ګډه غونډه راغوښتلې شوې ده چې په هغې کې شرکت د جهاد په شمېره باندې وشي. لږ وروسته د دې چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د متحدینو ته وینا وکړه د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری اعلان وکړو چې ګډه غونډه وځنډوله شوه. فواد چودھری د نومبر په 11مه نېټه په ټویټر کې وویل چې انتخاباتي اصلاحات په راتلونکي وخت کې د ملک او د قوم دپاره فایده مند دي. هغه وویل موږ په نیک نیتی سره کار کوو چې په دې مسله اتفاق وکړو او د اپوزیشن سره په شریکه یو قانوني بل تیار کړو. د وویل چې په دې لړ کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کسر ته ذمہ داری ورکړې شوې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تماس ونیسي او که چېرته دا ممکنه شوه چې حکومت او اپوزیشن په ګډه توګه د انتخابي اصلاحات بل راوړي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د انتخابي اصلاحاتو څخه په شا نه شي. خو فواد چودھری په خپل ټویټر کې دا واضحه نه کړه چې د پارلمان په دې ګډه غونډه کې د اتحادیانو اعتراض هم شته او کنه. په بل اړخ د حکومت اتحادی د ایم کیو ایم غړی او وفاقی وزیر امین الحق او د کافلک سره تعلق لرونکي او وفاقی وزیر طارق بشیر چیما هم د پارلمان راغوښتل شوی ګډې غونډې باندې اعتراض وکړو. د جیو ټی وی سره په خپلو خبرو کې دوی وویل چې تحریک انصاف که یو فیصله وکړي د هغې دا مطلب نه دی چې موږ ورسره پکې برابر شریک یو. دوی دا هم زیاته کړه چې زموږ سره په دې غونډه رابلنه کې مشوره نه وه شوې او د حکومت نه وخت غوښته دی چې دوی به په دې اړه د خپلو ګوندونو د مشرانو سره سلا وکړي. په بل اړخ د پیپلز پارټۍ او نون لیگ سره سره اپوزیشن ګوندونو په تحریک انصاف حکومت باندې ټکونه وکړل او د میډیا او سوشل میډیا تر مخې تحریک انصاف ته دا پیغور ورکړو چې سلګ ساعت مخکې عمران خان اتحادیانو ته د پارلمان په ګډه غونډه کې د جهاد په توګه د شرکت خبرې کولې او اوس فواد چودھری وایي چې غونډه وځنډوله شوه. د یادونې وړ دی چې د اګست 2018 نه چې کله تحریک انصاف په پاکستان کې حکومت لاسته کړی دی د هغې وخت نه تر اوسه پورې یو باندې 50 آرډیننس جاری کړي شوی دي چې د دغه مطلب دا دی چې 15 باندې 50 فیصده قوانین جوړېدلې کې د پارلیمنت نه پوښتنه نه ده کړې شوې. دا خبره دا واضح کوي چې د پاکستان صدر د وخت په ضرورت مطابق په ملک کې د یو نوټیفیکیشن په بنیاد باندې یو آرډیننس یعنی قانون جاری کولی شي چې هغه به یو سل شل ورځې د قانون په حیثیت په ملک کې لاګو وي. خو هغې نه پس به دا ضروري وي چې د پارلمان نه د هغې آرډیننس منظوري وشي. که نه وي هغه آرډیننس به خپل په خپله ختم شي. د نومبر په 11مه باندې راغوښتل شوې د پارلمان ګډې غونډې مقصد هم دغه و چې په دې کې د انتخابي اصلاحات او د نیب سره سره د نورو آرډیننس منظوري د پارلمان نه وکړل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو.
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
اوریدونکو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو د یو شمیر وزیرانو کاري ډلو وفد د اسلام آباد په درې ورځني سفر دی. ویل کیږي چې دا وفد به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمیر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کوي. امیر خان متکی ته د دې سفر بلنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر په 20مه د کابل د سفر پر مهال ورکړې وه. دا چې د طالبانو د وفد لپاره د دې سفر اهداف سي دي او د دوی دا وفد د هغو اهدافو په ترلاسه کولو کې څومره بریالي کېدی شي په اړه تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورت کې وو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان په بلنه د نومبر په 10مه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د نومبر په 10مه په ټویټر لیکلی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د وفد کې د خزانه او تجارت وزیران او ځنې افغان کاري ډلې هم د پاکستان سفر کوي. بلخی زیاته کړې چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره د خپلمنځي اړیکو د ودې، اقتصاد، تجارت، د کډوالو او همدارد د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره په اسانتیا وو خبرې اترې کوي. خو د پیښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره د تضاد اخکار ده او په دې حال کې مشکل ده چې اسلام آباد ته د امیر خان متقی سفر مثبت نتیجې ورکړي. خو د نومبر په 9مه جاری کړي خپل بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر خپل وسه یې هڅه کړې چې افغان ولست بشري او اقتصادي مرستې ورسوي. دا راز پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې د لارو د تړل کېدو په حق لویلي چې دا کار د کورونا وبا خورېدو او د وسلوالو د اوختو راوختو د مخنیوي لپاره کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې طالبان او پاکستانی چارواکي د امیر خان متقی د سفر په اړه ځنې خبرې پخکاره کوي خو په سفارتي سفرونو کې ځنې خبرې د پردې تر شا هم کیږي.
تورې مسلې دي چې دغه حیات په چکم دی پاکستان سره دا کې مثلا د رسمیت باندې پیژندو مسله ده. دی بخان خو د پاکستان دا مطالبه کوي چې په دې کې تاسو موږ سره لګ ودرې گئی موږ پر رسمیت پیژنې چې موږ لار هوار شي چې نور خلک موږ پیژنې چې موږ د بین الاقوامي کمیونټي چې کوم دی هغه سره چې کوم دی کار شروع کړو د ملل متحد ادارې راشي هغه سره کار شروع کړو. دا چې کوم آی ایم ایف او ورلد بینک ولې موږ پیسې دا کړې دي بندې کړې چې هغه خلاص شي دغه موضوعات باندې د پاکستان نه چې کوم نه کومه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 9مه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت په راروانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په حق لا د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی د غونډې رابللو پلان هم لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوي
دا ډیره سخت
راوړی تیر دی
هر څه ته یې مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبريالان د دړکو بریدونو سره مخ دي، کامی سملی د خبريالانو د تحفظ لپاره د پروټیکشن اف جرنالیسټ اینڈ میډیا پروفیشنل بل په نوم یو قانوني مسوده منظور کړې ده. دا مسوده به د سینټ ته منظوري نه وروسته د قانون برخه وګرځي. د خبريالانو اتحادیو د مسوده د منظوري هرکلی کړې، خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبريالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قانونو باید عمل وشي. د خبريالانو د تحفظ نړیوالو ادارو پاکستان د خبريالانو لپاره یو له خطر ډک هیواد ګرځولې دي. په دې اړه نور معلومات ته شاهین بنیری نه اورو.
قومی اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن آف جرنلسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده منظور کړی ده. دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړی و چې اوس به د منظوري لپاره سینټ ته لیږل شي. د قانوني مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړی چې په خبریالانو د تشدد، دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لار هواروي. په پاکستان کې د خبريالانو اتحادیو د مسوده د منظوري هرکلی کړی دی، خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبريالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان وویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبريالان وژل شوي دي، خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو، خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم داغه څه خاطر خوا مخته اثرات را نغلل. غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 کې 138 صحافیان مړ شوي دي، نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړی دي دوی کې چا ته سزا ورکړی شوې ده؟ نه. د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي، د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیول شي، خو چا ته هم ختمن سزا نه ده ورکړی شوې.
د خبريالانو د حقونو نړیوالو ادارو پاکستان د خبريالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولې دی او په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خبريالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي. د بی پولي خبريالانو د سازمان د یو راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې 3 خبريالان وژل شوي دي. په بلوچستان کې خبريالان د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په دغه اړه په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علي شاه وایي،
د صحافي ژوند، د صحافي ازادي، د صحافي اختیار شدي، د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی، د ټولنې سره دی. نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی سو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی. زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی، امنیتي ادارې دي، هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالي شوي چې د بلوچستان صحافیان ته، د پاکستان چې کوم صحافیان دي، خبریالان دي، و هغه ته تحفظ ورکړي. نو قانون خو پاسوي دي، دا ډیره ښه خبره ده. پکار دا دی چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وسی.
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستی او غیر ریاستی ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یو ریګولیټری اتارټي یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو، خو د خبریالانو او حقونو د فعالانو د نیوکو نو وروستو دغه پریکړه عملی نشوه.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې به د دسمبر 15مه بلدیاتي یا د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا چې د دې لپاره په خیبر ضلعه کې تیاریان روان دي. هلته د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران څه تاثرات لري او انتخاباتي ډانچه یې څه ده، په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتي ځایي حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرنینګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسل په کچه به غیر سیاسي وي او د تحصیل چیرمین انتخاب به په سیاسي بنیادونو باندې هم کېدای شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټیکټ هم د انتخاباتو ته ودرېدای شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 120 یونین کونسل او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 120 نایبر هوډ او ویلج کونسل دي. په دې کې 130 ویلج کونسل دي او 18 چې دي هغه پکې نایبر هوډ کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 200 باندې کیږي. چیو تبا ویلج کونسل یا نایبر هوڈ کونسل وای. نایبر هوڈ کونسل اگ کونسل توئی چاغا لگا ډیرا شهری علاقې کم چ پکلو باندې مشتمل یاغه تا ویلج کونسل وای. دغه شانتی بعد دغه دویم ټایر چه ده هغه به په تحصیل سطح باندې هغه به هغې ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرنینګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمي فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په 23مه نیټه باندې جاري کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او دوی وایي
اجی نور زمیر شینواری بجلی بم خراب نشته دی، صحت او تعلیم او اسپیتال کې یو سہولت هم نشته دی، پرشنټیټر بند دی، ګردو مشینونه بند دی. زما لیک اجازه اراده چې زه ودرګم د قوم د حقوقو لپاره ودرګم، لکه یونین کونسل نه لکه زه ما تعلق پیرو خیل سره دی. ان شاء الله رحمان زه الیکشن ته ودرګم او ټول قبایلو حق بغواړم، د ټول ضلع خیبر او ټول لنډ کوتل حق بغواړم.
نوم اشرف صدوخیل دی، زه صدوخیل قوم نه مشر یم. په مونږ باندې تقریبا ډیر واخ نه 40 کالا قانونو چمخ کې وټونه و صرف ملکانو اچال او بیا دغه نه پس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترقه کورونه راشي. هغه د مشرف په دور کې چې کوم کو سران جوړ شي او حکومت په خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله باقاعده صفه وټ باندې راشي او به د قوم خدمت کوي.
ما نامه شاکر افریدی مونږ ګورو چې مونږ ته څه فائدې تشته او کا نشته دی. دا خو به ډېره فائده شي، ځکه چار کلی ته کور ته به خپل امیدوار ورسیږي او داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا اسې چې کله فاټ اعظم کې دا مونږ ته سویل شوی چې توسل به سل برابر روپیا کم سل روپیا چار نه کړي. مونږ لا یونیورسټي په کار او مونږ لا اسپاتال په کار نو کا څور از می زور وی عربي مونږ کوشش کو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادي به سي څه کارونه به خلکو لا کړي چې ته منتخب شي.
ارادي می دی چې زه نو تعلیم ته ځین چې توجه ډېره
د نومبر په 2مه نیټه پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا دریز لري چې دا انتخابات دې په لاندې کچه غیر سیاسي وي. خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم په سلام پښتونخوا کې زوی به سندرې ده.
Yeah.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته. په کورما کې پولیسو د نومبر پر لسمه په یو گاډی کې یو 43 کیلوګرامه چرس کوهار تقاضا کېدل نیولې دي. د پولیسو مشران دا یو لویه کامیابي بولي او وایي لسمینا د منشیاتو ختمېدو پورې به په آرام سره نه کینی. بلخوا ځایي خلکو د پولیسو دغه کاروایی ستایلي خو وایي که پولیس غواړي چې هلته منشیات ختم شي نو باید یوازې پر لارو نه بلکې د نشه یي موادو د اډو او د سمګلرانو خلاف ته هم کاروایی وکړي. نور تفصیل له تاریخ او رکسینه.
د کورمې پولیسو مشر ارباب شفیع الله جان د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په ساتین سیمه کې شاوخوا 1.4 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د چارواکي په وینا دغه چرس په پیک اپ ګاډي کې له خرلاسو د سدې په بای پاس روډ کوهاټ ته وړل کېدل چې د تلاشۍ پر وخت یې له ملزم سره ونیول. ارباب شفیع الله جان له رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه دا په ترجیحاتو کې ده چې دغه سیمه له منشیاتو بالکل پاکه کړي.
منشیات کو بالکل ختم کرنا ہے.
دا آئی جی صاحب حکم دے چ منشیات بالکل لخبر علاقے او ضلع ختم کرے. زما چ کلا تبادلہ او شوا نو پدغا سلسلہ کی مخبل اول میٹنگ دا کرم ضلع لا افسران سر کے خدلو ہوئی تم ہدایت ورکل چ منشیات ختم اول زمونگ رمبنے فرض دے. زما ہم دغا ترجیحاتی امیشن میں دے چ زمونگ جوان نسل منشیات تا نزدے ورنشی او دغا ورتا پا آسانا ملو ہم نشی
بالکل منشیات کے پاس بھی نہ جائے اور منشیات اس کو آسانی سے نہ ملے.
بلخوا د میرباغ یو مدنی فعال پټان عبدالخالق د منشیاتو خلاف د پولیسو یاد ګام ستایلې خو هغه وایي که پولیس حقیقتا لسمی منشیات ختمول غواړي نو یوازې په لارو کې د نشئی موادو کچا کونکو پر ضد کاروایانه نه بلکې د دې ټکانې او هغه ځایونه هم په نښه کړي چیرته تولید کیږي. پټان عبدالخالق زیاتوي د منشیاتو کاروبار ډیر په منظمه طریقه کیږي چورته خامخا د چا سرپرستی حاصله وي تر څو چې هغه پټ لسونه رخکاره نشي هیڅکله به مخنیوی
هغه خلک چې دغه شی راوړي په بارډر باندې یا د نور لکونه او په دلته د کورمې کې حکوم ځای کې هم د دوو خلکو یو بل سره روابط دي که هغه سرکاري خلک دي که غیر سرکاري خلک دي په کور د هغو د معلوم کړل شي د هغو خلاف د کریک ډاون یعنې سخته کاروایي وکړل شي. نو زه هم په دغه صورت باندې چې چېرته آیس جوړېږي یا خرڅېږي یا چاس چېرته پیدا کېږي یا د دغو ټکانې چېرته دي نو کدو باندې چاپه واچول شي. نو زه هم همدې سره په دغې علاقې کې که آیس دي که پوډر دي که د نور نشې دي
په کورما کې د نشئی موادو خرڅ کچاک او استعمال له سمو دی راهیسې دومره زیات شوی چې خلک پر ضد راپاسېدل او څو وارې احتجاجي مظاهرې وکړې خو لا هم مخې نه ده نیول شوی. که څو هم ځایي پولیسو د نشئی موادو د کاروباریانو او کچاک کوونکو د نیولو لپاره هلې ځلې کړي خو ځایي اوسېدونکي ترې مطمئن نه دي او وایي د نشئی مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په سلام پښتونخوا په خبرونه کې به اوس لاړ شو د میوند لمر په غږ کې دی سندرې ته.
ڈاڈا زکا کرتے نشا دیدنا
شرمی گمحال وای نشا دیدنا شرمی گمحال وای نشا استاد من زخپل صبر وای نشا استاد من زخپل صبر وای محبت کار کبھی نشا درد نا شرمی گمحال وائے نشا درد نا شرمی گمحال وائے نشا استاد مینیز لخپل صبر 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 وائے نشا.
اوریدونکو د ننګرهار د زراعت څانګې مسؤلین وایي سږ کال به د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړي دي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼوال او کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د امراضو د احتمالي خطر په وړاندې دې ورته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي، خو د ننګرهار اوسیدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوشحاله دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلفو نوعو میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. له دې جملې څخه 1400 میټرک ټنه سترس چاغ لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک ټنه تولید مختلفو نوعو میوه‌جات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشحاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې دغه کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې مونږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی والله ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تېرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امروتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چېرته سنې حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسله چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ نیالګی ارزښت به ځانګړي پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315,000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو زو د کمرګل په غږ کې وي سندرې ده.
د کرکټ ته شل ورځو سیالیو نړیوال جام
او اپ ان دی ایر شډ بی ټیکن
د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو
از ټیکن
د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه مرکه او تبصره
د کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپږ ستوب دلی برخه اخلي
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات
کوشش یې کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے
افغانستان ٹیم چې ده هغه د شل ورځو یو بهترین لوبډله ده
د اکتوبر 11 د نومبر 14 هر ورځ لمشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو د کرکټ د T20 ورلد کپ په اړه یو رپورټ ته. د اووم شلوریس نړیوال کرکټ کپ په لومړي سیمی فائنل کې پرون نیوزیلند انګلند ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. بلخوانن دوهم سیمی فائنل د پاکستان او آسترالیا ترمنځ دی او په دې کې چې څوک وګټي نو هغه به په 14 نومبر له نیوزیلند سره فائنل میچ کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لومبي سیمی فائنل کې نیوزیلند انګلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار پیدا کړه. پرون د نومبر په 10 په ابوظبي کې شوې د لوبه کې لومړی بیټنګ انګلند وکړ او د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې په ټولو شلو اورونو کې 168 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې نیوزیلند په 19 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړ او میچ یې وګټلو. د انګلند بونلی په و دیرشو بالونو د دوو چوکو او دریو چوکو په مرسته یو 15 رنزونه جوړ کړل. ډیوډ بلان چې په دیرش بالونو یې یو 40 رنزونه جوړ کړل د ټیم ساوثی په بال آوټ شو. دغه راز جاس بټلر چې په 40 بالونو یې د 4 چوکو په مرسته 29 رنزونه جوړ کړل د آش سودی په بال آوټ شو. د نیوزیلند ټیم ساوثی ایډم مل نه ایش سودی او جیمز نشام یو یو وکټ واخیست. د نیوزیلند ایون کانوای په 38 بالونو د یوې چکی او 15 چوکو په مرسته 46 رنزونه جوړ کړل. ډیرن میچل په 20 بالونو 22 رنزونه جوړ کړل او آوټ نه شو. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ دوهم سیمی فائنل میچ نن په 11 نومبر د پاکستان او آسترالیا ترمنځ د پیښور پر وخت ماخام په 2 بجې په دوبۍ کې شروع کیږي. د شل اوریز نړیوال کپ فائنل میچ یا پای لوبه به په 14 نومبر دوبۍ کې وي. دا ټورنمنټ چې په 11 اکتوبر په عمان او متحده عربي اماراتو کې پیل شو پکې 14 لوبډلو برخه واخیسته خو یوازې 4 لوبډلې لکه پاکستان، انګلینډ، نیوزیلینډ او آسترالیا سیمی فائنل میچونو ته په وتو کې بریالۍ شوې. شلوریز نړیوال کرکټ کپ چې په اخیری وار په 2018 کال کې شوی وو ویسټ انډیز ګټلې وو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه پای شیبو تر رسیدلی وو. اوس زو د کرن خان په غوږ کې د سندرې ته تاسو له مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
تو آئے تو آئے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو آئے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینی تورش رنگ دیوی ال تو آئے تو آئے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی التوائے چپ زنگ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنګ دیوی توای چې دلتا د ډوډې مکه کې بنگ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی ال توای ای توای د سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی ال توای توای
رنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی علت وای دوای توائی چی لویا حویلے دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی سادر دیوی ملنگ دیوی علا توائی توائی شین جنت لونگ دیوی زوایم چی نازم دا خپلو وینو رنگ دیوی حل توائی توائی ای توائی چی زبایم توپ دیوی توفنگ دیوی زوایم چی مون بیو